درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حقشناس په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږل شوی ویلي دا لار پرون پنجشنبه د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شوه.
شارای سالنګ بروی وسایت
د سالنګ لوی لار له دوړو لوريو د 303 404 او 500 اتیا ډوله مسافر وړونکو موټرو پر مخ په نورمال ډول پرانستل سو. د لوړ توناج لرونکو بارونکو موټرونه د ماحول ویش لمخه په نوبت سره پر دې لار تګ را تک کولای سي.
د سالنګ لوی لار چې کابل نه هو شمالي ولایتونو سره نښلوي تیرهونه د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. د غلار څلور میاشتې د بیا رغونې لکبله بند و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امن او سرحدي مسایلو په باب د طالبانو له چارواکو سره خبرو او تماسونو ته دوام ورکوي. دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل هیواد تلغواړي افغانستان د سیمې په تجارت او انرژي کې ارتباطي سرچینه وي.
پاکستان has consistently expressed its desire to see a peaceful
Pakistan په دوامدار ډول د وسولي سوکاله باثبات او متصل افغانستان لپاره خپل تمایل څرګند کړی او غواړي افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ او انرژي د ارتباطي سرچینې په توګه ظهور وکړي.
پاکستان په روسیې کې څو ځلې تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خبره کې په پاکستان کې بریندوره تنظیموي. هغه تور چې د طالبانو حکومت رد کړی دی. د افغانستان او متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلو ورسیالیو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې درې شلو ورسیالیو وکړي. نن جمعه به د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د کابل په وخت ماسپښین درې نیمه بجې پیل شي. د افغانستان او متحده عرب اماراتو دوهمه شلو ور مسابقه را روانه یک شنبه او درېمه د سه شنبه په ورځ کیږي. ملګرو ملتو پرون پنجشنبه ویل په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د بشري حقونو وضعیت په چټکه خرابې شي. دغه بنسټ له اسرائیل غوښتي چې د فلسطینی وګړو په وړاندې د غیر قانوني وژنو او ځورونو لړۍ ودروي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتو پرون خپور کړ د پوځي وسلو د کاروونی د مخنیوي غوښتنه شوی او ویل شوی چې د عملیاتو په محل د خپل سرو نیونو لړۍ د غراز له فلسطینی وګړو سره ناسم چلند هم ودرول شي. ملګرو ملتو په لویدیځ زغړه کې پر ګرځېدو د لګول شویو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه هم کړې ده. او د ترکیې په شمال ویدیز ولایت سقاریه کې پرون د څو موټرو په ټکر کې لشته لشه لستنه مړه او یو شپته نور ټپیان شوې دي. د جرمني خبري اژانس د ځایی رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د مسافر وړونکو بسونو او یوې لارې په ګډون و موټرونه هم مهاله ټکر شوې دي. د ترکیې انادولو خبري اژانس وایي پېښه د ترکیې د شمال د مرمرې پر لویه لاره داسې وخت وشو چې هلته تور لړه خپره شوې وه. زه اسمت ساروانیم. دا خبرونه ده سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم.
وس دا خلک داسې سیوی دي چې خپل کور نشل ولې خپل سرپناه نه لري په روزانه گزاره ده.
ملګری ملتونه وایي د سخت اقتصادي وضعیت له کبله به شمای افغانانو ته سخت وي. په کندهار کې د زرنج ریکشاو چلوونکي وایي تر پخوا یې کاروبار خراب شوی دی.
د پخوا نو چې حساب ورته وکړه 1500 افغانۍ 1400 افغانۍ داسې پاتې دي اوس 200 250.
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د نورو هیوادونو په نسبت افغان خبریالانو ته ډیره مرسته ورکړي ده. د غزنی په اندړو کې یو ځایی خیریه ټولنه سړک جوړوي.
د دې سړک اوږدوالی 10 کیلومتر ده. د دې باندې 4500 افغانۍ لګښت راځي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې مصر د غزې د جګړې د درېدو لپاره یو پلان وړاندیز کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتو یو اداره اټکل کوي چې د سش کال ژمی به ځکه سخت وي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د هرات د زلزلې په څیر طبیعي آفتونو او له ګاونډیو هیوادونو د بې اسناد افغانانو ډلهیز اخراج بشري وضعیت لا کړکېچن کړی دی. د افغانستان په ځینو سیمو کې له وړاندې د واورې ورېدل پیل شوي او د هوا درجه په ټیټېدو ده. ګڼو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي میاشت په میاشت بې وسلي زیاتېږي او د سون توکو د رانیولو وس هم نه لري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ژمی راتګ او د بې وزلۍ پراخېدو د ګڼو نورو هیوادونو او بنسټونو په څیر د ملګرو ملتونو د یوې ادارې اندېښنې هم پارولې دي. په داسل کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی پیل شوی، له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان د بې اسناد افغانانو ډلهیز اخراج، ځینو طبي آفتونو او په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د یو بل سخت ژمی نښې ګڼل شوي دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر ویاندې کارولین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
It's already begun snowing in high mountain areas of Afghanistan.
د افغانستان په ورو غرنې سیمو کې لوړاندې د واورې ورېدل پیل شوې دي. ترڅ کو ورځ هوا سړې کې په افغانستان کې د تیر کال شمه په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سوړ و. چې په ځینو سیمو کې د هوا درجه منفي 10 تر 20 شوه. د سږ کال شمه به هم په هغه اندازه سخت وي چې د اټکل له مخې به د غیوات و پر دریمه برخه وکړي بشري مرستو ته اړ وي.
میرمن ګلوک ویل د هرات د زلزلې په څیر طبیعي آفتونو او په ډلهیز ډول له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2014 میلادي کال کې به هم چې را روانه دوشنبه لومړۍ ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د افغانستان له بیلابیلو برخو افغانانو له ازادي راډیو سره په خپلو تماسونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ستونزو کیسې کړې دي. میرزا ولی د هلمند اوسیدونکی دی.
وس دا خلک داسې سوي دي چې خپل کور نشي شلولی، خپل سرپناه نه لري، په یو روزانه گزاره ده. دغه واړه واړه بچانې غاړې ته ولیدلې دي. ایتمان ستاسو په دې کلي کې، کونډې ستاسو، غریب کار خلک ستاسو، معیوب خلک ستاسو، لیکن د حکومت ته خاصه داسې کومک نه دی ورسره سوی.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د 2014 میلادي کال په لومړیو درو میاشتې کې به 15 میلیونه او 20,000 افغانان کافي خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیر سیشن به هم پر خپل ایکس پانه لیکلی و چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو یو یې د شپې وږی بدیږي. دغه ادارې ویلي ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره ځکه ستونزمن دی چې د هوا له سړېدو سخت اغیزمن سوي دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
د بی پولی خبریالانو ټولنه RSF وای په 2023 کال کې افغانستان د هغو هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې خبریالانو له دوی څخه ډېرې مرستې ترلاسه کړې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې د ورکړل شویو مالی مرستو په درو کې دوی برخې له هغو خبریالانو سره شوي چې په هیواد کې دننه خوندي ځای ته لیږدول شوي او یا هم هغو کسانو سره شوي چې له هیواده بهر تیښتې ته اړ شوي دي. خو یو شمېر افغان خبریالان چې دغه مرسته یې ترلاسه کړې ده وایي چې دا مرسته بسنه نه کوي او یو شمېر نور افغان خبریالان وایي چې یادې مرستې تر اوسه ورته نه دي رسیدلې.
د بې پولي خبریالانو سازمان RSF وایي چې د هغو خبریالانو لخوا د مرستو غوښتنې ډېرې شوي دي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 28 هیوادونو کې ګواښل شوي دي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې خبریالانو سره په 2023 کال کې 115 مواردو کې د مرستو په صادرولو سره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې و چې خبریالان یې له دغه سازمان تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ورکړل شویو مالي مرستو 2/3 برخه په هیواد کې دننه خوندي ځای ته د خبریالانو په لیږدولو او یا هم هغو کسانو ته چې له هیواده بهر تښتې ته اړ شوي دي رسیدلی دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلی دي چې د خبریالانو د خبریالۍ د فعالیتونو په خاطر خبریالان نه دي زنداني شوي، خو د بې پولي خبریالانو سازمان زیاتوي چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته خبریالان ځورول شوي او د دغه سازمان په وینا په 2023 کال کې د خبریالانو نیول کېدل هم زیات شوي دي. آر ایس ایف ویلي چې ډیری خبریالان دې ته اړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي او د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان کې پناه واخلي. د دوی په وینا چیرته چې د دوی حقوقي او مالي وضعیت ډیر ستونزمن دی. د بې پولي خبریالانو سازمان وایي چې په 2023 کال کې یې په 2 هیوادونو کې 460 خبریالانو ته مالی مرستې رسولي چې دا شمیر د 2022 کال په پرتله 2 چنده دی، چې هغه مهال 223 خبریالانو مالی مرستې ترلاسه کړې وې. آر ایس ایف سازمان زیاتوي چې سږ کال یې په ټولیز ډول 1,000,000 یورو لږ وخت سره مخ خبریالانو ته لیږلي. په دې راپور کې د بې پولي خبریالانو د ملاتړ او مرستو د څانګې مشر انتوري برنارد ویلي چې خبریالانو ته د آر ایس ایف لخوا استول شوې مرستې دا توان ورکوي چې خوندي پناه ځای ومومي، او دا کار له دې امله دی چې له خبریالانو سره کار کولو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یوې افغان خبریالې لینا محمدی چې له 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې د آزادي رادیو ته وویل هغه پیسې چې د بې پولي خبریالانو له سازمان څخه یې ترلاسه کړي د هغې لپاره بسنه نه کوي.
در سال 2020 ما په 2020 کال کې غوښتنه وکړه او دوی زما غوښتنلیک ومنلو، او په لومړي ځل کې یې ما ته 1,500 یورو راکړي. که څه هم د دې په پرتله چې زه په پاکستان کې د اوږدې مودې لپاره وم دا پیسې زما لپاره کافي نه دي.
خو په پاکستان کې افغان خبریاله فاطمه سعادت او په ایران کې افغان خبریال سید بشیر طارق وایي چې له دې مرستو یې ګټه نه ده پورته کړې. دوی ازادي رادیو ته وویل
لدیر مدیر احیسی پا پاکستان که اوسیگم خود دست مرستی منی دیتر لسه کردی، خواخه بشم چی در دول مرستی لسه رو کردی. زد دست ملگری هم پیجنم چی مرستی هم نیدیتر لسه کردی.
ما با چند تن از خبر نگارم
زه او در افغانستان در بلابل ولایتونو یو شمیر نور خبریالان په ایران کیو لبد مرغ مکتکار او کور ندهی را کرل شوی. زموږ اقتصادي ستونزې ډیرې دي، موږ ټول تر روحي او رواني فشار لاندې یو. له بعد مرغه هیڅ ادارې نه آر ایس ایف یا کوم بل سازمان چې د خبریالانو ملاتړ کوي مرسته نه ده کړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ د سردی کلی و خیریه بنسټ د یو اوږده سړک د جوړولو چارې پیل کړی دي. د سړک د سردی ځوانانو خیریه بنسټ غړي په رضاکار ډول جوړوي. دا بنسټ په خپله سیمه کې د سړکونو، لارو، پلچکونو او نورو خیریه کارونو ترڅنګ د کلي ټولو ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د ژمي په 3 میاشتو کې وړیا درس هم شي. د سردی کلی 15 جوماتونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. په دې موضوع دا راپور واوري.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د غزنی اندړ ولسوالۍ د سردی تاریخي بند په څنډه کې د سردی کلی. دلته د کلی په منځ کې یو شمیر کسان د تراکتورونو، رولر، ګلیډر او سکواټر په واسطه د لارې په جوړولو، اوارولو او جغل اچولو بوختي. دغه کار دوی د سردی ځوانانو خیریه بنسټ له لورې پر مخ وړي. دا دغه بنسټ مرستیال مشر حاجي وزیر آریان وایي د غزنی پکتیکا له ډامبر سړک څخه نیولې بیا د ملا ګلان تر کلي پورې دا تقریبا اوږد سړک دی چې د سردی ځوانانو خیریه بنسټ غړي یې په رضاکارانه ډول د جوړولو کارونه پر مخ وړي.
د سردی ځوانانو خیریه بنسټ چې کوم کار شروع کړی دی، د سردی د بنسردی عمومي سړک په پلان کې لري چې په دغه سړک باندې کار شروع کړی دی او د خپل وس په اندازه باندې کار ورباندې وکړي. تقریبا د دې سړک اوږدوالی 10 کیلومتر ده. سبا دې باندې 4,500 افغانۍ لګښت راځي.
دغه بنسټ 3 کاله وړاندې جوړ شوی دی. شاغله آریان زیاتوي د سردی ځوانانو خیریه بنسټ تل هڅه کړي چې د دې ترڅنګ په کلي کې له ټولو غریبو او بېوزلو کورنیو سره هم مرسته وکړي.
د دې کار ترڅنګ د سردی ځوانانو خیریه بنسټ چې په دې کې موږ بیلابیلې هغو کې موږ له بېوزلو یتیمانو کونډو سره کومک کړی ده، له مساجدو سره، له مکاتبو سره مو کومک کړی ده، د کلي
نوري وړي لاري پلچکونه هم موږ جوړ کړی دي. دا کار کې موږ نور ان شاء الله د خپل وس په اندازه باندې د کار خپل مختګ ورکو کوي.
دا سردې کله 25 جمعاتونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. یعقوب سالم بیا دغه خیریه بنسټ رهبری شورا کړی دی. دی وایي د دې کلي سپینجری او ځوانان په خپل مالي لګښت د خپل روزمره مزدوري یوه برخه بیلوي او بیا یې د یو بنسټ په شکل په خپله سیمه او ځینې وخت د وطن په نورو برخو کې مصرفوي. دوی ته نه څوک معاش ورکوي او نه هم بل امتیاز، یوازې او یوازې خپل ویش وجدان دې ته اړ کړي چې خپله ملي اسلامي او انساني واجبه ترسره کړي.
دغه ځوانان چې دغه کار چې په مخه اخیستی ده، دا ټول په نورو وطنو کې د بل مزدوران دي. په خپل همت باندې هلته د میاشتې پیسې سره اچوي، بیا یې دلته راوړي په کلي کې او په سیمه کې د بیا رغونې په کارو باندې مصرفوي.
دغه بنسټ په خپله سیمه کې د سړکونو، لارو، پلچکونو او نورو خیریه کارونو ترڅنګ د کلي ټولو ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د ژمي په درو میاشتو کې د درسونو ویلو زمینه هم برابروي. ښاغلی سالم زیاتوي د سردې ځوانانو خیریه بنسټ ته زده کړو له پراختیا ونیسه د بیا رغونې، روغتیا او په کلي کې د بېوزلو خلکو تر لاسنیوي پورې خیریه کارونه کوي.
یوازې بیا رغونه نه ده، د تعلیم په برخه کې، یعنې دا اوس د ژمي لپاره موږ هلته کلي کې ژمني کورسونو لپاره ځایونه، مناسب ځایونه لټوو چې هلته بیا د مکتبونه اوس رخصت دي چې بیا ژمی د هلکان هلته درس پکې ووایي. په کلي کې تقریبا 350 کورو پورې بېوزله خلک لرو. د دغو بېوزله خلکو دپاره موږ څو پیکیجونه لرو، د ژمي لپاره، د اخترو دپاره، د روژې دپاره هغوی ته نغدي مرسته ورکوو.
د سردې ځوانانو خیریه بنسټ مالی ملاتړ زیاته برخه هغه کسان ورکوي چې په نورو هیوادونو کې د مسافرۍ، کړاو او ستړیا شپې ورځې تېروي او هلته په ډېر زحمت او د بدن په خولو له ګټل سوو پیسو یوه برخه سره راټولوي او بیا یې وطن ته لیږي او دلته یې بیا نور ملګري په داسې ځایونو لګوي چې هم درد ته دوا سي او هم صدقه جاریه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مصر پرون تایید کړه چې په غزه کې د رواني وینې بهېدا د مخنیوي لپاره د یو کاري چوکاټ وړاندیز برابر کړی دی. د مصر په وینا په دغه وړاندیز کې د اوربان پلان هم شامل دی چې په دریو پړاوونو کې عملي کیږي. په غزه کې لا هم د اسرائیل سخته جګړه روانه ده او د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې. د غزې روغتیا وزارت وایي د مړو شمېر تر 20,000 اوښتی دی.
مصر وایي د اوربان لپاره یې د کاري چوکاټ په پیشنهاد کې هغه پلان شامل دی چې په پام کې دی په دریو پړاوونو کې عملی شي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د مصر د دولتي اطلاعاتو مشر زیار اشوان ویلي مصر تر اوسه د دې پیشنهاد په اړه له نورو ښکېلو لورو ځواب نه دی ترلاسه کړی. کله چې دا ځواب ترلاسه کړي د دې پیشنهاد نور جزئیات به څرګند کړي. اسرائیل د اوربان لپاره د نړیوالو غوښتنې رد کړي او ویلي دي دا به د حماس ډلې د بریا په معنا وي. د مصر د دې پیشنهاد هدف د ښکېلو لوریو د نظرونو ترمنځ د درزونو ختمول، د فلسطینیانو د وینې تویدنې مخنیوی او سیمې ته د ثبات راوستل ښودل شوي دي. د مصر امنیتي سرچینو مخکې ویلي وو چې په دغه پیشنهاد کې د اسرائیل او حماس لخوا د بندیانو د خوشي کېدو په ګډون په څو پړاوونو کې د اوربان عملي کول شامل دي. د غزې په جګړه کې د هغه لنډمهاله اوربان پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشي شول. تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان وژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اسرائیل د دې ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه ویلي چې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,330 ته رسیدلی دی، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي یا رد کړي نه دي. د غزې روغتیا وزارت ویان اشرف القدره پرون په یو کانفرانس کې ویلي چې د اکتوبر میاشتې له 8 وروسته په جګړه کې 55,603 نور فلسطینیان ټپیان شوي دي. دغه وزارت پرون ویلي چې 210 فلسطینیان یوازې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې اسرایلی ځواکونو ورمشپه او پرون هم د غزې په ټولو برخو کې د خارونو خارګوټو او د بیځای شو د کمپونو بمباری او تا دوام ورکړی. دا اژانس د راپور لمخې په دې جګړه کې د غزې د 2,300,000 اوسیدونکو 15% یې له خپل کورونو کډه کولو ته اړ شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې به لمړی فرید سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو سره لیکلې
لا ټوکیو خبریدونکو جاپان ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د ماشوم زیږون پر مهال د شمیر مایندو د مړینې پر موضوع یو راپور خپور کړی دی. د دې راپور سره لیک دی افغان خو زله لپاره د هر ماشوم زیږون یو لوی خطر دی. په راپور کې د نورخانم په نوم د یو غیر دولتي سازمان د روغتیايي کوارډیناتوري لخلي ویل شوی په افغانستان کې روسي اقتصادي بحران د ماشوم زیږون پر مهال د مایندو لپاره خطر زیات کړی دی. راپور زیاتوي د امریکایي وزارت اړوند زیږون نو کې چرته چې پر کارکونکو د ناروغانو غنګونه زیاته ده او بودیجه کم ده خزي باید خپل درمل له بازار واخلي. دا راپور په وینا په دې زیګنتونونو کې د ماشوم زیګول شاوخوا 2000 افغاني لګښت لري چې د زینو بیوزلو افغانو کورنیو لپاره ډیر لګښت دی. جاپان ټایمز په دې راپور کې د نورخانم له خلی زیاته کړي هغه خزي چې په خابه امه زیګنتون ته مراجعه کوله اوس په کور کې ماشومان زیګوي ځکه چې پیسې نه لري. په راپور کې ویل شوی چې شاوخوا 40% افغاني مندي کورونو کې ماشومان زیګوی خو په کلیوالي سیمو کې بیا د هغو میندو شمیر چې کورونه کې ماشومان زیګوی تر 80% پورته رسیږي چې ډېر کال ورسره په زیګون کې د کورنۍ مشران خزم رسته کوي او یا یوازې ماشوم زیګوی. ګارډین رسپانی بیا د فوټبال د افغاني لوبغاړي محمد سلیم اسرافیل کوهستاني هغه ادعا راخستی چې وایي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر وروزون کې لخوا په لوبه کې درغلي یا میچ فیکسینګ ته مجبور شوی دی. ورسپانه وړاندې وایي کوهستاني د هغو لوبغاړو له ډلې دی چې فیفا په 2019 کال کې د نړیوالو سیالیو په اړه د پراخو پلټنو وروسته د میچ فیکسینګ په تور د ټول عمر لپاره د فوټبال لوبه محروم کړ. د فوټبال په لوبه کې میچ فیکسینګ دی ته وایي چې په لوبه کې د یوې لوبډلې ټول یا یو شمېر لوبغاړي له مخکې پوه چې دوی به لوبه پایلي او په مقابل کې د لوبغاړو ته تر رسمي نامونو زیاتې پیسې ورکول کیږي. ورسپانه د کوهستاني په حواله لیکي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پوخانی مشر کرام الدین کریم او د فوټبال ټیم روزون کې محمد یوسف کارګر مجبور کړ چې په 2020 کال کې د امریکا د ټورنمنت پر مهال له یو پیژندل شوی میچ فیکسر یا درغلګر ویلسون راج پیرومال ته ایمیلونه واستوي او د نیپال او سیریلیون پر وړاندې د لوبي پایلی وټاکي. کوهستاني ګارډین ته ویلي ما بل انتخاب نه درلود مګر دا چې پیرومال ته می ایمیلونه کړی وای. ورسپانه وړاندې د کوهستاني لخلي لري کې هغه په دې نه پوهیده چې د فوټبال د فدراسیون چارواکي د میچ فیکسینګ غوښتنه کوي. اخوا کارګر چې د 2019 کال راهیسې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشري په غاړه لري په دې تړاو تورونه بي ځای بلی ویلي دي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د 2020 کال د یادو لوبو د تورونو په تړاو خپل پلټنې بشپړې کړي او د تې برات ورکړای دی. کارګر ادا کړی د شوزینی بهر میشتي خلک د دا او د فوټبال د فدراسیون د نوم بدل لپاره هڅې کوي.
په کندهار کې د زرنج ریکشاو چلون کې شکایت کوي چې کاروبار خراب شوی دی. د دوی په وینا د خلکو د ټیټ اقتصاد ته قبل تر پخوا کم خلک په ریکشاو کې سفر کوي.
کندهار کې د ټیکسي موټرونو او نورو رکشو سره سره خلکو د زرنج موټر سایکلونو څخه رکشې جوړې کړې او سپرلې وړي راوړي. په دغه کاروبار تر ډیره هغه خلک بوختي چې ټیټ اقتصاد لري او د شپې گزاره د ورځې په ګټه لیکيږي. عصمت الله چې د کلون رئیس زرنج رکشا چلوي وایي کاروبار په خواشو خوس ډیر پکسوي او غټه نیمه تر اخشه ده سويده
د چر په پرتله خواري نسته رخشه زیات سويده په دې خاطر سره چې پراتراپم خواري نسته خلک بیکاره دي په دې خاطر سره وس خواري کم سويده خو دا شنه دي چې یعنی موږ به خېده د ژوند په عذاب بچي د کلج ک ډيري خود تیر په پرتله تر نیمه لا ډيري کم سويده د په خو نو چې حساب ورته وکه 1500 افغاني 1400 افغاني داس پاتې دلې وس 200 د خلک ستا چې تقریبا د سار جمعه دلته کې مخصوصان جمعه تم دلته یا کړي یا کوټر سوالي 300 200 بس تاسو نو څوک زپاس څوک کم سن.
د زرنج رکشاو یو شمیر نور چلوونکي هم د خپل کاروبار د کموالي شکایت کوي، وایي چې د تیلو لوړې بیې او د خلکو د ټیټ اقتصاد له امله تر پخوا کاروبار خراب شوی. د دوی په خبره په اوسنۍ ګټه یوازې د کور شپه تیریږي او اقتصاد یې پرمختګ نسی کولای.
زما نوم احمد لادی وروره، در مخه موږ شو چې مو پیدا کولی، اوس پاران ډېر کمزوري دي وروره، بس ګای دوه سوه ګای یو نیم سل ګای وروره درې سوه، بس ما خپل گزاره ده پکوې وروره، در مخه لیټر مانا پجی شو پنځه جی شو پزل بی شو، اوس چیل وروره تقریبا دوه ویشت درې ویشت افغانۍ ګران سوي دي چیل، هغه دغونه دي وروره چې موږ انډیواله ماز دی چیلو د په برابرۍ کو.
نوم مې اسمت لادی، یو دوه درې سوه پیدا کوو، اوس د ورځې ماښام یې وړو کور ته نه دی، پخوا څلور سوه پنځه سوه شپږ سوه به پیدا کولې، اوس دوه سوه درې سوه ودر، پخوا ډېر کاروبارونه کمزوري شوي دي، رخشې ډېرې شوي دي.
په عیني وخت کې د کندهار د ترانسپورټ ریاست د زرنج رکشاو نماینده ملا محمد صادق اخون هم مني چې د اقتصادي ستونزو له امله د زرنج رکشاو کاروبار کم شوی.
زرنجان ډېر جخاري نسته، راجوړېدله کاروبار ډیر سره کمزوري دي، نور شکر دی امنیت دی، بس ښه وسایه ده، خو فقط دا دي چې خواري نسته، نو بلا خو ولار سره راسه درې پیرې وکه چې د دې چې پر لمبر باندې ودرېږي چې زرنج ډک کی پرنو نو نیوی افغانۍ د دې پیرا کیږي، نه نه پاره ورخېږي، نو نیوی افغانۍ چې درې پیرې وکي بلا وروره یو پیرا یې چیل ځنې خوري تجربه پیرې دي تور پچېږي.
د کندهار د ترانسپورټ ریاست ته معلومات لمه خې د امحال په دغه ولایت کې 350 زرنج رکشاوی فعالیت لري. خلک شکایت کوي چې پر افغانستان د نړیوالو اقتصادي بندیزونو او د طالبانو د حکومت د رسمیت د نه پیژندلو لامل د خلکو کاروبار پیکسوي او بیروزګاری ډیره سوې ده.
ستاسو لا پیغامونو
آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم، بعد به سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو، هغه دوه درې څلور وارې ختم شي او راځي نه رجټ شي، او زموږ نه پی پیس اخلي او روپۍ هم پرې رانه اخلي، څلور زره روپۍ اول اخلي، څلور زره بیا اخلي. نو ستاسو نه خواهش کیږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه رجټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته څه کوم شی راځي، یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي، او مسکین ته خپل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نه میاشت کېږي چې دغه د نجونو طرزالعمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه ته استول شوی دی، په نه میاشتو کې یو قلم نه دی برکش شوی، دا یوه امضا نه میاشتې وخت نیولی. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکۍ روان دی، ځکه چې افغانستان و ښځو ته، د ښځو درس ته، د ښځو مکتب ته سل فیصده ضرورت لري. که درس مکتب نه وي نو ښځې ډاکتران اوس هم د نشتون سره مخ دي، بیخي ډاکتران بیخي د افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې 80% د ښځو مشکلات د ښځو درملنه نارینه ډاکتران کوي. نو
ستاسو له پیغامونو
یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې د ویزې لپاره پلی وکړو، هغه دوه درې څلور وارې ختم شي او راځي نه رجټ شي، او زموږ نه پی پیس اخلي او روپۍ هم پرې رانه اخلي، څلور زره روپۍ اول اخلي، څلور زره بیا اخلي. نو ستاسو نه خواهش کیږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه رجټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته څه کوم شی راځي، یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي.
نو نه میاشت کېږي چې دغه د نجونو طرزالعمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه ته استول شوی دی، په نه میاشتو کې یو قلم نه دی برکش شوی، دا یوه امضا نه میاشتې وخت نیولی. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکۍ روان دی، ځکه چې افغانستان و ښځو ته، د ښځو درس ته، د ښځو مکتب ته سل فیصده ضرورت لري. که درس مکتب نه نو شجه ډاکټرانی وسم د نشتن سره مخ دی بخي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00